د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازدیګر څلور بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. طالبانو د اختر په اړه خپل پیغام کې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په عملي کېدو ټینګار کړی. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې کورونا ویروس که انسانان زیانمن کړي خو طبیعت ته یې ګټه رسولې. د یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې می رحمت صفای مختوړي. تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا ویروس نږدې 1590 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پروان ولایت اعتراض کوونکو د تیرې شپې د بریده قربانیانو مړي کابل ته انتقال کړل او یوه نوې څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپراوي سره په تیره میاشت کې د نړۍ په سطحه د کاربن ډای اکساید خپرېدل 1 سلنه راټیټ شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیروختیا وزیر وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 429 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د فیروز الدین فیروز له قبله لیکلي چې وایي په دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 8145 ته ورسېدې. په دې کې 910 تنه بېرته روغ شوي دي او 178 تنه له دې ناروغۍ څخه مړه شوي دي. ښاغلی فیروز په دې اړه په نننیو خبرو کې د جګړې لشکې لخوا وغوښتي چې له روغتیایي مرکزونو څخه سیاسي استفاده ونه کړي او په روغتیایي مرکزونو بریدونه ودروي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د یو له افغان مشرانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې ښاغلی خلیلزاد له قطر څخه افغانستان ته رسېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي وړاندې ویلي و چې خلیلزاد په دې سفر کې چې د دوشنبې په ورځ یې له دوهې پیل کړ هڅه کوي د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره لار هوار کړي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 لاسلیک سوي تړون له مخې باید دا خبرې د مارچ پر 10 پیل سوي وای، خو د زندانیانو د تبادلې او نورو سیاسي اختلافاتو له کبله دا خبرې تر اوسه ځنډیدلې دي. د پروان ولایت اعتراض کوونکو د تیر شپې د بریټ د قربانیانو مړي کابل ته انتقال کړل. تیر شپه د پروان ولایت په خلازای سیمه کې وسلوالو پر لمنځ کوونکو بریټ کړی چې د سیمه ایزو چارواکو په خبره لس تنه ملکیان پکښې وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. اعتراض کوونکو د شعارونو په ورکولو سره د امنیت غوښتنه وکړه او له سیمه ایزو چارواکو څخه غواړي چې د تیر شپې د بریټ عاملین ونیسي. دوی دغه راز په ځانګړي ډول له ارګ څخه غواړي چې دا پېښه جدي وڅېړي. د پروان سیمه ایز چارواکي وایي شایي داعش وسلوال په دې پیښه کې لاس ولري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د طالبانو دی.
یک جنایت بشری است، یک جنایت ضد انسانی است و محکوم است. قطعا طالبان پاسخ جنایت خود میبینند.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت رسما چا نه دی منلی. د 209 شاهین قول اردو وایي چې د جوزجان په اقچې ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د دغه قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن وویل چې دا طالبان د افغان ځواکونو د تیر شپې په هوایي برید کې وژل شوي. نوموړي زیاته کړه
در نتیجه از ضربې هوایی 5 تنه از ترکستان طالب کشته شدند و قرارگاهشان با تمام محتویات که داخل قرارگاه بودند با خاک یکسان شدند.
شغلی رضایی ویل په دې بریدونو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. یوې نوې څېړنې ښودلې چې په نړۍ کې د کورونا ویروس اوج ته رسېدو سره په تېره میاشت کې د نړۍ په سطحه د کاربن ډای اکساید خپرېدل 1 سلنه راټیټ شوی. ساینسپوهانو په دې څېړنې کې چې پرون سهشنبه خبره سوه ویلي چې قرنطین د کسبو کار بندوالي او په کورونو کې اوسېدو د کاربن ډای اکساید خورېدل کم کړي دي. دا څېړنه د طبیعت اقلیمي بدلون یا نیچر کلایمټ چینج ژورنال کې خپره شوې ده. د دغه راپور لیکوال کورین لی کوویر ویلي چې دا موقت او نی حال کې د پام وړ بدلون لدې کبل رامنځته شوی چې د ترانسپورت کارول د انرژي سکتور او صنعت او سوداګري د کورونا ویروس تخوریدو پر مهال تر ډیره راټیټ سول. د تیر میاشتې په ترڅ کې د نړۍ ډیری لوی اقتصادونه لکه امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو پر خپل وګړو جدي محدودیتونه ولګول. د امریکا پوز ایران ته خبرداري ورکړی چې د دوی پوزي کشتیو ته د ایرانی بیړۍ نږدې کېدل ګواښونکي تعبیر سوی او په وړاندې به یې قانوني دفاعي اقدامات وسي. د امریکا د پوز د سمندري ځواکونو د ګواښ د سیشمې پرز وروسته لاغه وسو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر میاشت خبرداري ورکړ چې د امریکا سمندري ځواکونه به د ایران هغه بیړۍ چې مزاحمت کوي هدف وګرځوي او لمنځه به یې یوسي. تیر میاشت په فارس خلیج کې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو بیړۍ د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې قطعې کشتیو ته د سوي او هغوی ته تهدید جوړ کړی وو. او د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ سرپرست سټیفن ویلیامز امنیت شورا غوښتي چې په لیبیا کې د جګړې د شکل خو په ملاتړو فشار راوړي څو د غیوات ته عاجیر سرتیری ونه لیږي. هغې پرون امنیت شورا ته وویل چې لیبیا ته د جنګیالیو استول به د دغه هیواد کورنۍ جګړه ډیره اوږده کړي. د خبرونو پای
خبرونه مول آزادۍ رادیو نو اوریدل.
اوری چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل کې له افغان چارواکو سره په لیدو کې بوخت دی. د افغان مشرانو تر سیاسي جوړجاړي وروسته دغه سفر په څه معنا کې دی؟ شي
د اختر په مبارک ورځو کې اوربند د خلکو غوښتنه ده او خلک د طالبانو څخه د مثبت ځواب تمه لري.
د طالبانو مشر خپل اختریس پیغام کې د اوربند یا اورکم څه نه دی ویلي، خو د سولې وزارت ری د اوربند غوښتنه کوي، هغه هم کم تر کمه په اختر کې. افغانستان کې د جګړې له دوام سره سره امریکا غواړي چې خپل سرتیر له افغانستان وباسي. د امنیتي چارو کارپوهانی اغیزو ته اندېښمن دي. بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونه طبیعت ته ګټه رسوي او مضر ګازونه کم شوي. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای راسره پاتې شي. په کابل کې د مازدیګر 4 بجې او 2 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل کې له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د دغو لیدو کتو جزئیات تر اوسه نه دی په ډاګه شوي. د چارو کارپوهان کابل ته د زلمی خلیلزاد دا ځل راتګ ګټور بولي او وایي چې له دې سره به د سولې هڅې ګړندۍ شي او تمرکز به د بین الافغاني خبرو په ژر پیل وي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ له سیاسي هوکړې درې ورځې وروسته زلمی خلیلزاد کابل ته تللی څو له افغان چارواکو سره وګوري. د افغان حکومت یو باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د چهارشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی. دغه سرچینه زیاتوي ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد به له افغان لوړپوړو چارواکو سره د افغان سولې په اړوند مسایلو خبرې وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت درې ورځې وړاندې په یو اعلامیه کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد به کابل ته د سفر پر مهال له افغان چارواکو سره د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل په اړه خبرې وکړي. له دې دوه ورځې وړاندې ښاغلي خلیلزاد قطر ته سفر کړی و، خو دا چې هلته یې له طالب استازو سره کتلي کنه او که یې کتلي وي په کومو مسایلو یې ورسره خبرې کړې، په دې اړه زیات جزئیات نه دي په ډاګه سوي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد شاوخوا دیارلس ورځې وړاندې پاکستان، هند او قطر ته هم سفرونه درلودل. د چارو شنونکي کابل ته د زلمی خلیلزاد دا ځل سفر له نورو سفرونو سره متفاوت او ګټور بولي. د سیاسي چارو کارپوه یونس فکر وای د افغان چارواکو ترمنځ اختلافات کم سوي، د سولې ملي مصالحې په نوم د سولې باصلاحیت ادرس رامنځته سوی.
په دې وخت کې سیاسي مشران ورته یو لاس کې د سره ملاقات به یو څه د سر خلاص کی، یو څه به زموږ د مشرانو سر خلاص یا غدا چی امریکایان ژمن دي چې د سولې راستي بندیان وری لکو طالبان د افغان هیات سره خبرې وکړي. زه فکر کوم آینده انکشاف ته پر دا سفر یو ښه زمینه ده.
دا په داسې حال کې ده چې طالب مشر د کوچنی اختر په مناسبت په خپل اختریس پیغام کې ویلي دي چې دوی له امریکا سره لاسلیک کړي توافق ته ژمن دي او له مقابل اړخ هم غواړي چې په خپلو ژمنو کلک ودرېږي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
تا طالبان وای امریکا باید له دوی سره شوی هوکړه عملی کړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله په خپل اختریس پیغام کې ویلي چې دوی د دغه هوکړه عملی کېدو ته ژمن دي او باید امریکا هم خپل ژمنه پوره کړي. د مولا هبت الله په دې اختریس پیغام کې چې نن خپور شو په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبل هم اندېښنه ښودل شوې، خو افغان حکومت او تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د ملکي مرګ ژوبل عامل طالبان بولي. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام راپورته.
د طالبانو مشر له امریکا غواړي چې له دې ډلې سره پر شوي هوکړه او ژمنو کلک ودرېږي. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د کوچني اختر په مناسبت په خپور کړي پیغام کې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې عملی کول د ټولو اړخونو په ګټه دي. په دې پیغام کې د طالبانو مشر ویلي چې طالبان د یادې توافقنامې عملی کېدو ته ژمن دي او زیاته کړې ده چې مقابل لوری هم باید پر خپلو ژمنو ودرېږي چې په وینا یې دغه حیاتي فرصت ضایع نشي. دغه شانې غوښتنه کړې چې امریکا باید چاته اجازه ورنکړي چې د طالبانو او د دې هیواد ترمنځ شوی هوکړه له ځنډ، خنډ او بالاخره ناکامۍ سره مخ کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې دا هوکړه لیک په فبروري میاشت کې لاسلیک شو چې لمخې باید په 13 مارچ میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شوي وای، خو د ځینو ستونزو له امله لا هم دغه پروسه نه ده پیل شوې. د ملا هبت الله په دې پیغام کې له امریکا سره د شوی هوکړې په امریکا کې دوه ټینګار شوی، خو د سولې بین الافغاني خبرو او د غشان د اوربند یادونه پکې نه ده شوی. په دغه پیغام کې د طالبانو مشر له خپلو جنگیالیو غوښتي چې خپل اهداف په جدي توګه تعقیب، لیکي پیاوړي او اداري جوړښت نور هم منظم کړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په ورځو کې درې ورځې اوربند اعلان کړي. د دغه وزارت ویاند ناجیه انوري:
اسلامی دونه د مسالمت آمیز ژوند د تقویت لپاره یو ښه فرصت دی. لامدې کابل د افغان حکومت ځلی ځلی په دې مبارک ورځو کې له طالبانو سره د اوربند غوښتنه کړې او دوی اوربند ته رابللې. د اختر په مبارک ورځو کې اوربند د خلکو غوښتنه ده او خلک د طالبانو څخه د مثبت ځواب تمه لري.
د طالبانو د مشر دغه اختریس پیغام په 15 ژبو پښتو، دری، عربي، انګلیسي او اردو باندې خپور شوی. په پیغام کې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبل پاړه هم جدي اندېښنه ښودل شوی. د طالبانو مشر افغان حکومت تورن کړی چې په هوایي حملو او توغندیزو بریدونو کې ملکیان وژني. د ملا هبت الله دغه لیک پاړه مو د ارګ د نظر اخیستلو هڅه هم وکړه خو بریالي نه شو. خو د ولسمشر غنی د لومړي مرستیال د دفتر د رسنیو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد طالبان په دې هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین یادوي.
ښه خبره ده چې وایي چې د ملکی تلفاتو مخه باید د جګړې ټولې خواوې ونیسي، اما هغه څوک چې د ملکی خلکو وژنه جهاد بولي هغه څنګه دا خبره کوي؟ موږ وایو کله چې ته ماینګ دې، کله چې ځان وژونکي حمله کوي، کله چې د خلکو له کورونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي، نو د ملکی تلفاتو مستقیم او غیر مستقیم عامل څوک دی؟
د طالبانو مشر په داسې حال کې په افغانستان کې پر ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ملکیانو په مرګ ژوبل کې زیاتوالی راغلی. تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې په یو راپور کې طالبان په 13 اپریل میاشت کې د 208 کسانو او افغان حکومت د 122 ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مسول بللې دي. په افغانستان کې ملکی تلفات له کلونو راهیسې هغه لانجمنه موضوع ده چې د جګړې ښکې لوري ملامتی پر یو او بل ورچوي. د طالبانو د مشر په خپور شوي اختریس پیغام کې په افغان زندانونو کې د بندیانو وضعیت بد یاد شوی او د نړیوالو بشري ټولنو نه غوښتنه شوې چې ژر تر ژره د بندیانو د خوندیتوب او خلاصون لپاره ګامونه واخلي. د ملا هبت الله خونزاده دغه اختریس پیغام داسې مهال خپریږي چې کوچني اختر ته یوازې درې ورځې پاتې او د افغانستان خلک هیله منو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سیاسي هوکړه لیک تر لاسلیک او د لنډ مهال لپاره تر اورکم وروسته د لومړی اختر به د دغه ډلې لخوا د اوربان زیر واوري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کمکی اختر په مناسبت پیغام کې له امریکا سره د موافقه ملاتړ کړی، خو د سولې اوربند یا اورکم یادونه نه کړي. اسمت سروان د ملا هبت الله د پیغام په اړه د سیاسي چارو له افغان نظر خاوند حکمت حسن سره مرکه کړي او لمړی ورڅخه پوښتنه کړي چې د طالبانو د مشر د پیغام او پخوانی او هغه توپیر په څه کې دی.
د ملا هبت الله په اختریس پیغام کې د تیرو پخوانیو پیغامونو سره یو څه تفاوتونه شته دي. پخوا هم دوی په جګړه او د خلکو په وژلو عامه بنسټونو په نړولو باندې تاکید کړای، دا ځل هم دا شیان پکې شته. یوازې فرق دلته دا دی چې دا ځل دوی په فاتحانه انداز خبرې کړي دي او د فتح او د هغه خبرې کوي، د اسلامي نظام خبرې کوي. مخکې به دوی د اشغال د خاتمې خبرې کولې، اوس چې دوی پوه شول چې اشغال د دوی په نظر اشغال خاتمه مومي، نو اوس د اسلامي نظام خبرې کوي او د اسلامي نظام نه د دوی برداشت همغه د دوی خپل اماراتي کوم سیستم چې و کوم رژیم چې و هغه دی. کنی دلته خو په افغانستان کې اوس اسلامي نظام دی، اسلامي جمهوري نظام دی، اساسي قانون اسلامي دی، خو د دوی برداشت له اسلامي نظام څخه موږ خپل اماراتي سیستم دی چې په خو دوی دلته 15 کاله په خلکو باندې حاکمو.
حکمت صاحب، د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په دې پیغام کې سولې ته کوم تمایل یا د سولې کومه نښه لیدل کیږي؟
ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې د سولې په اړه تمایل ډیر کم لیدل کیږي. دوی د پخوا په سیر په جګړه ډیر تاکید کوي، د فتح او بری زیری ورکوي او همدارنګه خپل جنگیالیو ته سپارښتنه کوي چې لا غختلی او یو موټی شي. د اماراتي اسلامي نظام د بیا راتګ خبره کوي چې دا ټولې خبرې د سولې پر ځای په جګړه تاکید دی.
ملا هیبت الله اصلا د دې پیغام له لارې څه غواړي چې ووایي؟
اسلام د ملا هیبت الله د پیغام محتوا د جګړې پر شدت ورکول را سرخی. په خوا به دوی د اشغال تر پایه د جهاد خبره کوله چې اوس یې بدله کړې او د اسلامي حکومت تر راتګه پورې د جهاد او د جګړې خبره کوي. په پیغام کې دا هم ښکاري چې طالبان له داخلي سختو اختلافاتو سره مخ دي، ځکه دوی ورته بار بار د یو موټی کېدو او اتحاد او اتفاق خبره کوي. په اعلامیه کې د دې اعلامیه نه دا ښکاري چې هغه پخوانی د افغانانو هغه پخوانی نریټیو او د افغان حکومت هغه نریټیو چې پاکستان نه غواړي دلته یو باثباته نظام رامنځته شي، هغه قوي کوي هغه نریټیو، ځکه چې طالبانو بار بار په جګړه باندې تاکید پاغام په داسې حال کې چې امریکایان سره معاهده شوی او هغوی توافق شوی او هغوی وزي په یو کال کې دننه، دوی چې بیا هم په جګړه ډیر تاکید کوي، د دې مطلب دا دی چې دوی غواړي دغه نظام له منځه یوسي.
خو د سیاسي چارو یو بل شنون کوي خوشحال خلیل د ملا هیبت الله اخندزاده په اختریس پیغام کې ځینې نرمختونه هم ویني. هغه وایي
کله چې په دې وروستیو کې د ملکي تلفات او جنگ زیات سه او د کابل په یو روغتون باندې برید وسه، همدارنګه په جلال آباد کې په جنازې باندې برید وسه، نو د هغې وروسته ولسمشر د افغانستان ولسمشر خپلو دفاعي ځواکونو ته د تعرض امر وکړ. نو په دغه موده کې چې د طالبانو ډېرې مرکزونه له منځه یوړل شول او همدارنګه تلفاتو ته وختل، نو دلته فکر کوم طالبانو مشرتابه سره دا ویره پیدا سره چې اسنه چې دا توافق چې امریکا سره کړی دا هغه خطر سره مخ سي، ځکه په دغه توافق کې طالبانو زخت ډیره ګټه کړی دا نړیوال سطح باندې او سټیج پیدا کړی دا یو ډول پرسمت په ځندل سوی ډله دا او کبیرته د دغه ډیپلوماسي د ناکامیږي نو مجبور دي بیا جنگ تلار سي او هغه جنگ بیا د جنگي میدان کې دوی چې دغه حد به تر رسیدي نو دا به دوی لپاره ډیر زیات قیمت تمام سي. نو په دغه وجه دا چې د نورو کلونو په خلاف سکل د ملا هیبت الله پیغام کې هم دغه سوټ کې مهمه دي. اول دا چې د سولې ټینګار کړی، توافق په عملي کېدلو ټینګار کړی ده، همدارنګه نرمه ښودلی چې موږ ښځو ته څه نه وایو او یا مثلا د ښځو حقوق منو یا نور یوازې انحصار د قدرت نه غواړو. دغه ټکي دغه نرمښت زه فکر کوم زیات نه زیات دغه وروستي تعرضي حالت نه دوی نیولی ده.
خوشحال خلیل و چې ویلې طالبان نه غواړي له امریکا سره شوی تړون له لاسه ورکړي، نو ځکه یې سګنای پیغام هم یو څه نرمښت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټولو لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي سپو 12 شپږ نوي خبرونه لري. د نورو سیمو په شان په خوست کې هم خلک کوچنی اختر ته په تیاریو بوخت دي او په دې سره په ښار کې ګڼه ګوڼه ډیره شوې ده. د ښار دوکانداران وایي د تیرو کلونو په پرتله سږنی اختر کې د دوی سوداوي لږې دي، خو بیا خلک وایي د توکو بیې د پخوا پرتله څو برابره لوړې شوې. نجیب الله انوخیل د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د کوچنی اختر پرانیک دی کېدو او د خار د نیمه قرنطین حالت په پای ته رسیدلو سره خوست خار کې یو ځل بیا د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې. خو دوکانداران وایي چې د نورو کلونو په پرتله په دې کوچنی اختر کې د دوی سوداوي سمې نیمایي راکمې شوې دي. دوی زیاتوي د خار په نیمه وروسته په پوره قرنطین کېدو سره د خلکو کاروبارونه ټکنی او زیانمن شول، او دا حالت د دې لامل شو چې اوس مهال ډیری خلک د اختري توکو د رانیولو مادي وس نه لري. د خوست خار دوه دوکانداران شاهد الله او محمد خان آزادۍ راډیو ته وایي
د نورو کلونو په نسبت باندې په سودا کې ډیر فرق راغلی دی، ځکه چې یو خصوص کې افغاني ترویج سره د خلکو اذهان لګ یو بل پته تللی، ځکه اجناس ټول قیمت ورته ښکاري. دویم دغه د قرنطین او د کورونا مسله ده چې بازار کې ډیر تغییر راوستلی دی. چا سره پیسې نشته، یو شی چې کله چانه وا اخلي یا څوک یو شی اخلي نو هغه د پیسې په معامله کې ډیر چیر کوي.
تیر کال په پرتله سږ کال د کرونا د جدي وایروس له امله سودو کې ډیر فرق راغلی دی. موږ به چې نیرو کولې ولا کاش پک نیم لکه سودو کړه، د تیر په پرتله نن سبو سلویر لکه درې نیم لکه سودو کېږي.
د خصوصي دن کې بیا وایي حکومت په نرخونو کنټرول نه لري او له کبله د توکو بیې لوړې شوې دي. دوی زیاتوي خلک اړ دي چې کورنوي ته د خپل واس مطابق د اختر توکي راونیسي. د خوست دوه تنو اوسیدونکو سید عمر عادل او محبت الله شرزوی ویل
استونز خلکو ته چې اجازه ده هغه د نرخونو د نه کنټرول خبره ده چې تر ډیره خلک لسونس الله سو غریوان کړی دي، اما خلک بیا هم په زیاته پیمانه په زیاته کچه باندې راضي په خار کې او د اختر لپاره آماده ګیان لري. او لږ څه مونږه مثال وشت
دلته کوچنی اختر تر غرام چې لکه وسکټ ځان دا احلام بوتونه احلام غلطه رائے ورته نسی.
د خوست دوکانداران بیا دا نه مني چې د غیر خوراکي توکو په بایو کې دي د تیر کال په پرتله ډیر توپیر راغلی وي. د خوست خار یو بل دوکاندار محمد داوود زدران وایي
په خول وسخر چې دي هغه پرسه کولچکی مرټ و یغه نه به په نمایي رټ متخړای دی چې په 2000 په 315 کا افغانۍ و مو په 2000 کې وتونی و ویل چې رټ به ته نمایي کې چې خلک افغانۍ ته وړي.
بل ډوري ته په ورستوي ورځو کې خوست کې چې د کورونا وایرس مثبت پیښه په کې وښته تر رسیدلی درې کسان په کې و چوی او شل نوري مشکوکي پیخلري. روغتيایي کارکونکو په خار کې د خلکو غنګونی او بي پرواهي ته پاندښنه کوي. وايي ممکن په دې ولایت کې پر کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر اټکل ډیر لوړ شي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سره له دې چې د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله لکونه انسانان مړ شول او میلیونونه نور ناروغ، خو طبیعت ګټه کړې ده. د کورونا وایروس د خبرېدو په موده کې انسانانو له موټرو، الوتکو او نورو هغو وسایلو لږ کار اخیستی چې موزر ګازونه جوړوي. د دې موضوع تفصیل اسمت ساروان اوروي.
د طبیعت د اقلیمي بدلونونو خبرونه ساينس جورنال په یو راپور کې ویلي چې د کورونا وایرس له خبرېدو او د خلکو په تګ راتګ له بندیز وروسته په نړۍ کې موزر یا ګلتونی ګازونه د پام وړ کم شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د روانې می میاشتې په لومړیو کې د ګلتونی ګازونو تولید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 10% شوی دی. ګلتونی ګازونه چې اصلي علت یې د مځکې تودېدا بلل کېږي د بریتانیا او استرالیا په شان هیوادونو کې لا ډېر کم شوي دي. راپور وایي چې د بریتانیا او استرالیا په شمول په ځینو هیوادونو کې د ګلتونی ګازونو خپرېدا په 15% پورې کم شوې ده. د کورونا وایرس په خاطر بندیزونه په ځینو هیوادونو کې نرم شوي او له دې کبله یو وار بیا موزر ګازونه ډېر شوي دي. خو په وروستیو ورځو کې چې ګڼو اروپایي هیوادونو بندیزونه نرم کړي، لا هم د تیر کال د ورته وخت په پرتلې ګلتونی ګازونه په 10% لږ خپرېږي. دا راپور وایي د ګلتونی ګازونو په خپرېدا کې کموالی موقتی دی، خو له دې سره سره به سږ کال په مجموع کې د تیر کال په پرتله په 10% ولږ شوي. د انرژي نړیوالې ادارې هم اټکل کړی و چې سږ کال به د ګلتوني ګازونو د خپرېدو اندازه په سلو کې اته یعنی د 2,600,000,000 ټنه معادل کموي، خو په عین حال کې یې خبرداری ورکړی چې د ګلتوني ګازونو اندازه به له کرونا وروسته موده کې تر هغه څه زیاته شي چې تر کرونا وړاندې موده کې وه، مګر دا چې د پاکې انرژۍ پر تولید زیاته پانګونه وشي. له پاکې انرژۍ څخه منظور د لمر او باد انرژي ده. د احصایو له مخې تر ټولو ډېر ګلتوني ګازونه په هوایي ترانسپورت پورې تړاو لري چې د ټولو مضرو ګازونو په سلو کې 80 ته رسیږي. مځکنی ترانسپورت په سلو کې 80 ګلتوني ګازونه تولیدوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم د چاپیریال اړوند یوه بله موضوع، خو دا ځل کورنۍ موضوع ده. د کندوز چارواکي وایي طالبانو د کندوز خان آباد د لوی لارې ترمنځ لسګونه ونې پرې کړې دي. د کندز چاپیریال ساتنې ادارې د طالبانو دا کار غندلی او ویلي دي چې چاپیریال ته یې زیان اړولی. اجمل آریان او په دې اړه دا معلومات.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو د کندز خان آباد د لوی لارې په اوږدو کې شنې ونې وخلی دي او لا هم دغه بهیر دوام لري. د کندز ښار اړوند د لودینو د سیمې اوسیدونکو عین الله په دې اړه وویل
طالبانو په کندز کې د کندز او تخار د لوی لارې سړک ته دواړو غاړو ونې چې ډېره پخوا دلته موجودې وې وهلې دي، چې په دې سره د سیمې ښکلا له منځه وړې ده او دولت چې د عامه ملکیتونو د ساتنې مسؤلیت په غاړه لري هغو هم هېڅ توجه نه ده کړې.
د خلکو په وینا طالبانو تر اوسه پورې هغه سلګونه ونې وخلې دي چې تر 50 کاله پورې عمر درلود. دغه لوی لاره په شنو ونو پوښل شوې وه، خو اوس مهال په سوزون کې دښتې بدله شوې ده. د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي مسافر خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دو طرف درخت های بسیار قدیمی و درخت های بلند بلند و سرسبز بود، ایره طالبا آمدن و
طالبانو د کندز خان آباد د لوی لارې په اوږدو کې د سړک دواړو خواو ته ونې وخلې دي او په دې کار سره د سړک ښکلا له منځه تللې ده، خو دولت هم تر اوسه پورې په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی.
ضرر کړه برای مردم محیط زیست.
په ورته وخت کې د کندز د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د طالبانو دغه کار د چاپیریال ساتنې د قانون خلاف عمل بولي. د نوموړي ادارې رئیس حشمت الله جلیل په دې اړه وویل
مخالفین حکومت مصالح افغانستان در شهرهای کندز خان آباد درختان کهنسال و چندین ساله
طالبانو د دغه لارې په اوږدو کې د ملرغي، لودین، باغمیری، کټخیل او د جرګزر په سیمو کې د سړک دواړو خواو ته شنې ونې وخلې دي او چاپیریال ته کلکه ضربه رسولې ده. خو زبی ولا مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د کندز برېښنا ریاست د وړاندیز پر اساس یوازې هغه لویې ونې وخلې دي چې د برېښنا له موزو سره په ټکر کې وې. خو د کندز حوزوي برېښنا ادارې رئیس حاجی محمد مهمند بیا د طالبانو دغه اداره ردوي طالبانو دغه اقدام غندي او هغه یو ظالمانه اقدام بولی. د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی په دې اړه وویل
دا ونې د سرسبزه او د محیط لپاره ډېرې ګټورې وي چې د طالب وسلوالو په جنایت لاس پورې کړی او ولاتي ادارې له خوا مسؤلینو ته وظیفه ورکړل شوې ده چې امنیتي مسؤلینو ته وظیفه ورکړل شوې تر څو په هغه ساحاتو کې معاجله توګه عملیات وکړي، دغه مخنیوی وکړي.
د کندز خان آباد د لوی لارې په اوږدو کې وسلوال طالبان فعال حضور لري، تر اوسه پورې روښانه نه ده چې څه وخت د دې لارې په اوږدو کې عملیات پیلیږي. خو د طالبانو دغه اقدام د خلکو له جدي غبرګونونو سره مخ شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
څلور نیمه بجې شوې فریبا ظاهر راغله چې تاسو ته لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا ویروس 402 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د فیروز الدین فیروز لقب له لیکلي چې په دې سره په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 8015 ته ورسېده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د یو افغان مشرانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر مانی نن ازادي رادیو ته تایید کړی چې ښاغلی خلیلزاد له قطر څخه افغانستان ته ورسید. د پروان ولایت اعتراض کوونکو د تیر شپې د برید د قربانیانو مړی کابل ته انتقال کړل. تیر شپه د پروان ولایت په خلازایی سیمه کې وسلوالو پر لمونځ کوونکو برید کړی چې د سیمهیزو چارواکو په خبره لس تنه ملکیانې وژلي او شپاړس نورې ټپیان کړي دي. د پروان د چارواکو په خبره چې ښایي داعش وسلوال په دې پیښه کې لاس ولري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا د طالبانو کار دی، خو تر اوسه رسما د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د 209 شاهین قول اردو وایي چې د جوزجان په اقچی ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دغه قول اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن ویل چې دغه طالبان د افغان ځواکونو د تیر شپې په هوایي برید کې وژل سوي دي. طالبانو په دې اړه تفسیر نه کړی او یو نوی څېړنې ښودلې چې په نړۍ کې د کرونا ویروس اوج ته رسیدو سره په تیره میاشت کې د نړۍ په سطحه د کاربن دای اکساید خپرېدل 10% راټیټ شوی.
او سم مخکلی دی چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورکو یو بل راپور راخلو. افغان حکومت د ګرځبندیز لامل کېدو سره په ګڼ شمېر ولایتونو کې بېوزله کسانو ته د وچې ډوډۍ د ورکولو پروګرام پیل کړی، خو په کونړ کې ځایي اوسیدونکي انتقاد کوي چې د دغه وچې ډوډۍ په ورکړه کې دولتي چارواکي فساد کوي. دا چې څنګه د روح الله انوري راپور ته پام وکړي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د هیواد پاکستان او لوی خارونو کې قرنټین اعلان شو چې بر سره زیات کسان بے روزګار شول. د غریب او بیوسو خلکو د لاسنیوي د پاره ولسمشر په لوی خارونو کې د وچ ډوډۍ د ویش امر ورکړ چې د خلکو په خبره په ډیرو ځینو کې پکې مالدارو کسانو نمونه لیکل دي. خلکو یې غریبانو ته د ډوډۍ نه ورکړي ترڅنګ اوس ډوډۍ په خوونکو ته د وړو په قرارداد کې هم فساد موجود ده. د اسدآباد اوسیدونکو صدیق الله وای
ټول بازار کې مشمول چې په 100 روپے قرارداد شوی دی او عامرو بازار کې د غتل 100 شو په 150 روپے خرچي او سلام لري چې بازار کې او ټول عام تر په 100 روپے قرارداد شوی دی او د وچ ډوډۍ لپاره
هټیوال وای اوس مهال په بازار کې دالا تاجکی وړو د 25 کیلو بورې قیمت تر 1340 افغانۍ دی، خو حکومتي کمیسونی قرارداد په 2100 افغانۍ تر سره کړی دی. دوه تنه هټیوال وای
حجی ګور حبیب جان دلته د وړو خوراک پر شې دکان دی په بازار کې عام له کورونو وړو په 1340 روپے په 1330 روپے دی. دا چې قرارداد په 2100 روپے کې په دې کې دا ټول شریکان دي. دا د وچ ډوډۍ د قرارداد د ملت دی نو زه به وخړلې
ورور زمانو سردار وړي دي مروري ورسوالي اوسیدونکي یم او دلته په بازار کې فراق فروشي دکان لرم. بازار کې دوه ریټ چي دي 1300 1300 1300 شوبای دي. نو دا د خلکو نه تاسو کول غواړي چې 2100 روپے تاول قرارداد وکړو او بل زیاتې شوي په دې د 2100 روپے قرارداد شوي نو چې یو شاروال 2100 روپے وړالي غریب سړي لبم خلک 2100 وړ ورکي دا ظلم شو چې دا یو غلط تا دا د یو دین خبره نه.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د شوي قرارداد په نرخ کې توپیر شته، خو دوی د اصلاح کولو هڅه کوي. مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په اول هفته کې نو 2100 روپۍ خو هغه اعلی بهترین اوړ قرارداد شوی دی. زه مطمئن یم چې داسې باندې لکه بازار کې
باندې بازار کې 1100 دی اعلی او وړ په ما غوړو کې 1100
په هر صورت باندې دا خو یو څه اندازه دی پیسې ماتلېږي. د ست جمع ډېرې پیسې ورته پکار دي، مدیریت ورته پکار دی، دفتر ورته پکار دی. دا کمیټه چې د ولایت لخوا ټاکل شوې ده لزوم دي دغه کمیټه ده راتلونکي کې کېدای شي لدی ارزانه شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د وچې ډوډۍ د ویش او هغه ته د وړو اخستلو په قرارداد نیوکه کوي چې له دوه نیو زیات وخت کېږي چې دغه ویش پیل شوه، خو لا تر اوسه هم د وړو قرارداد په 2100 افغانۍ دوام لري.
اوس هم یو شمیر پیغامونه چې د 1300 شمیرې له لارې موږ ته رارسېدلي دي. عبدالعزیز غالب لیکلي ویل مولوي هبت الله نه مننه کوو چې په خپل پیغام کې د ملکیانو د مرجو برید مخنیوي خبره کړې. خپلواک صافي د لغمان له علیشنګ نه لیکلي وایي دغلته 13 ورځ د یوه هوان مرمۍ له امله د یوې کورنۍ 2 تنه ووژل شول. یو بل اوریدونکي ملا ادریس لګرش کړي کلي وایي طالبانو ویلي چې د کوکنارو کښت به بندوي، خو اوس مساکلا کې د تریاکو کښت روان دی. د ویلي ازادي راډیو د یو بحث کې طالبان راولي چې پوښتنه ترې وکړي چې ولې نشه یي توکو ته اجازه ورکوي. عبدالباسط له خوست لیکلي وایي دلته خلک ټولنیز واټن نه مراتوي او ښار کې ګڼه ګوڼه ډیره ده. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو اوریدونکو سلام نه میومنی. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو. د خبرونه ملمه هم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې خاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زه مخکې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقونو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقونو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام په راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په جواب کې زبېدې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کني جدي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. پټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی، چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته، او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا ینسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغنده اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه، دوی برابر او مساوي حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو یا کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلي دی چې نر او خزه خصوصا دوشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شخ نر او خزه مساوی او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې اما نن سبا موږ په ټولو نه کوي نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوی دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټولات با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني ده دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډی روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دې ته اشاره کړې ده او د خصو او نارینته ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړي دي په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اصل شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپيري او تبيزي چلند ورسره کیږي خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډېرې ځایونه کې
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي د برابرۍ اصل په قوانینو کې پیټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي مثلا یو څوک مراجعه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې ځکه هغه تغدا د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانایي لري چې دوی یو کار وکول شي د میشاته کینه د روغ انسانانو په شان ته دوی خپل کارونه مخته ورسي اما د غسره تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي حالان چې اغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان ته دوی دغه وکي دغه کارونه کوي نه یاد سوی مچ هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه وسیږي د غوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي په هغه کې باید توپیر ونه وي فرق باید ونه لري تبعیض ورسره ونه شي یعنی دا هغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په ټولنه کې کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیته چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي دولت مکلفه ده چې دا جوړ کړي وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي عم دې شکل سره کچيري وزارت یو انکشاف دهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کړي په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین باید تبيزي جوړ نه وي برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث را منځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کیږي مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکی ګلته نه وي نو څنګه کېدل شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره لمشر سره لکشر سره لهاري و سره د سیو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر وسیږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلفه دي چې جلکی چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پروتوسیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو تا تعلیم تا لاسرسی تا مکتب تا لاسرسی تا پوهاوی تا دیو تا تشویقی دیر زیاد طریقی بیوی دیر حدثوی ورتا اما د جلکی پا مقابل که بیاد آغا مشکل چی ده پا خپل حالت که برا پا پاد که گی یعنی آغا غواری چی تا جلکیه ته مثلا څنګه کېږي او څنګه نه کېږي ستاسترګي چیرې کېږي ستادا کېږي ستاغه کېږي هغې ته دغه زمینه نه برابرې وو چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیې ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له اقل تعلیم یافته دي پوه دی د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی هغوی برابر حقوق لري دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي ورسره کار وکړي پوهاوی ورته ورکړي ذهن روښانه کړي هغو او دې ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاکله باندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاکله باندې لرو او د ماشوم د راتلونکي دپاره لرو موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکې هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم و تربیه مخته بوزي تعلیم و تربیه ته لاسرسی پیدا کړي چې دغې نه به ډاکټر جوړیږي دغې نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغې نه به یو حقوقدان جوړیږي دغې نه به یو قاضي جوړیږي دغې نه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنها چې زه ته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو هم په دې مکلف شوي چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو چې نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسی حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی خبرونه تر بلی ونی خو وخت ولري علامه مل
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی که شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومنه. د بادام باغ په تاریخ خبري است
په 1300 تر 1320 کال کې دا احداث شوه دی نه راغول شوه دی اول بوټي چې د انتقال شوه دی او نهال شوه دی هغه د بادام بوټي و
د بادام باغ د ارزښت پکلڅوي.
اوه واه یعنی یو تخم لاندې وی چې ما سندري ویلې ټپی ویلې یقینو کا چې زه ډېر پخوانو دور ته لاړم. الته ادا خاصه فضا د بادام باغ
ست د سترګو دیوانو دیوانا يم لا تروسا ست د سترګو
نن پام دی اکه خبرې کو په پایل کې د بادام باغ لرغونتوب ته تم کیږو اهمیت یې څیرو او له مسؤولو کسانو سره هم غږیږو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر من اوریدونکو په کابل کې بادام باغ چې یو څیړنیز او د کرنې په وزارت پورې اړوند فارم پکې دی د کابل په سرای شمالي کې موقعیت لري. د بادام باغ شمال ته سر کوتل، جنوب ته کارتی پروان، غرب ته د قرغې بند او شرق ته د میوه مارکیټ پروت دی. بادام باغ چې ظاهرا سپیر ښکاري خو د انګورو، منو، انارو، زردلو، ناکو او داسې نورو میوو ګڼې ونې پکې شنې دي. غلجات او سبزیجات هم هغه څه دي چې د بادام باغ په ځمکه غوړېدلي. د بادام باغ په فارم کې هغه کرنیز بوټي هم کرل کېږي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تجربه کیږي. په بادام باغ کې پسرلنۍ میلی کیږي، نندارتونونه دایریږي، سندرغاړي سندرې وایي، ګڼ شمېر خلک ورځي او سایلو ساتیري کوي. بادام باغ ته په تیرو جګړو کې ډیر زیان اوښتی. ونې بوټي وچول یا هم چار چاپېره خلکو د سوخت لپاره ووهل. دا چې یاد باغ ته ولې بادام باغ وایي او څه وخت رغېدلی، دا مو د کرنې د وزارت د کرنیزو تحقیقاتو د ریاست د فارمونو له عمومي عامر روح الله روان څخه پوښتلی دي.
بادام باغ خو ځکه ورته وایي چې کله دا په 1908 څخه تر 1942 کال کې دا احداث شوی دی، یعنی رغول شوی دی. اول بوټي چې دې ته انتقال شوی دی او نهال شوی دی هغه د بادام بوټي و، نو ځکه په دې نامه باندې نومول شوی دی. په مجموع کې 80 هکتار ځمکه ده چې د 80 هکتار ځمکو څخه البته د سرکونو، د فاتیرو او د خوشاب منطقه په شمول باندې 80 هکتار ځمکه ده.
کله چې د باغ نوم یادیږي، نو د ټولو خلکو ته مداوي چې لاندې ځمکه به په ګلانو، ونو او بیلابیلو بوټو ښکلي وي او پاس هوا به نری شمال او د مرغانو خوږې نغمې نازوي. خو کله چې بادام باغ ته ننوځو، لومړی مو په سپیرو لمر وهلو خاورو سترګې لګي. روح الله روان به راته ووایي چې دا ولې داسې دي.
خو دا داسې چل دی چې موږ دلته په درې بخشونو کې کار کوو. یو بخش د باغ دپاره دی چې هغه تاسو لیدلی چې جال نه اپلی سرک نه. یو بخش موږ چې دا د للمي ځمکو یا د وچو ځمکو کې کار کوو، نو چون چې للمي ځمکې وچو کې کار کوي، طبعا باید دا وچ وي، ډېرې اوبه باید ونه لري. چون دا تحقیق دی او دا تحقیق کې چې کومه نتیجه موږ په لاس باندې راوړو هغه بیا خلکو ته ښیو. تاسو وګورئ دا دغه وچ ځمکه کې چې دي، دا کوم بوټي چې ورکېږي نسبت هغه ځمکو کې چې اوبه لري، تفاوت زیات موجود دی. دا ځای للمي ساحه ده او دا للمي ساحې د تحقیق او د څېړنې مربوط کیږي، نو په دې خاطر باندې دا وچه ده.
بادام باغ کې چې وړاندې لاړ شو، ورو ورو هوا بدلیږي، سړه او صافه شي. د میوو شنې ونې او انګور لیدل کیږي. په هره ونه کې میوې دومره پاکې او تازه ښکاري چې تبوای مینځل شوي دي. بادام باغ ته د کرنې په برخه کې مسلکي کسان له بهر نه هم راځي او په فارم کې بیلابیلې میوې روزي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زاید الله وایي چې د له بهاره د کرنې په برخه کې ځینې تجربې راوړي او په بادام باغ کې عملي کړي دي. زه ورغلم او مرکه مې ورسره وکړه. له زاید الله څخه وروسته د یو بزګر خبرې هم درته وړاندې کوم.
یو دوه کاله من کار کړي، تقریبا 290 د انګورو من کوریا دلته جوړه کړې وه. 15 جریبه یا یو هکتار نمایشي قطعه دلته من جوړه کړې وه د مختلفو میوادار ونو نه. همدارنګه هغې دپاره مونږ ډریپ اریګیشن یا اوبو لګولو قطرهیي سیستم مونږ جوړ کړی و.
که داره ته وایس دغه د بادام باغ سیمه ده، که نه دا د کرنې لپاره څومره مناسبه ده؟
ډېر ښه ځای دی په دې ځای کې، ځکه لمر ته مخامخ دی. په کابل کې معمولا داسې ځای نه ډېر کم وي، باغداري پکې وکرل شي.
خپله دی چې دلته د بادام باغ په سیمه کې کار کوه، څومره دلته کار کول درته خوندور و نظر نور ځای ده؟ ځکه دلته یوه خاصه هوا ده.
ولا دا ځخ واقعا یو بهترین ځای په دې خاطر باندې و چې دا یو مرکز دی چې تر څو موږ لکه 290 د انګورو چې موږ دلته راوړو، یو دلته کې خو دی د هرات نه موږ زیاتې ناوې راوړي، قرباغ نه راوړي، د شکردرې نه هم راوړي، د قرغې نه هم راوړي، دلته مو اچولی. دا بهترین یو ځای دی چې هر څوک کولی شي چې دلته په اطمینانی شکل باندې د دې ځای نه هغه د میوې بوټی ویسي چې هغه څه چې ورته موږ وایي وټ په هماغه شکل باندې نتیجه ورکوي.
تاسو یو مسلکي کس یاست، د بادام باغ د ځمکې د خاورې پاک لای څه وایي؟
خاوره خو ډیره ښه خاوره ده او ښه دغه لري، ده ښه حاصل خیزي لري.
دما په خپل پزان پړې ول کات پړې ول په ول خرما تاونه لالو باغ باغوان دې منل چاتو تانونن دل سبا بزونا.
قدر منو دوستانو، کله چې بادام باغ ته رانه نوتلو نو لریس خمو یو تن لیده چې د انګورو په باغ کې مصروف و. وړاندې راغلو ترڅو خبرې ورسره وکړو. په پایل کې د نوم راته وایه.
نوم مې نصیر ده.
دا راته وایه چې دلته د انګورو په باغ کې څه کوي؟
اوه کالو کې دا وچې خرابه دانې دي، دا تر لرې کوو د په خاطر باندې چې دغه نور اوه کالې دا نورې دانې مو سره خرابوي.
همدغه اوس دغه تاک ته چې موږ او تاسې ولاړو، دلته ډېر ښایسته ښایسته انګور دي. دا راته وایه دا د څه رقم ساتلي ښه تازه راغلي.
خدمت هم کړی ده او په خپل وخت باندې مقصد اوبو خورا او کوم کارونه چې غواړي مقصد په خپل وخت باندې مغه کړی ده. اوس هم چې وینې موږ د غټې پاڼې تیرسته کوو، د دې دپاره چې لمر وخوري، خواږم سي او د بازار رنګ هم پیدا کړي د دې په خاطر باندې.
بلې، دلته په کوم شمیر تاکونه دي؟
تقریبا دغه پټی کې چې دا اوس موته روان یو، دلته تقریبا 11 رقمه انګور دلته لرو او دغه چې خو تقریبا یار خدای می دی غاړه نه باندې شل پنځیز رقم انګور بدل ته مکلرو
ها خپل دلته کوم کارونه کې بادام باغ کې
دلته خو هر کار مقصد دی قانی په حساب باندې د سراتیرز باغداري د انګور د ونو د سراتیرز سبزیجات او پخ کې په هر شي کې پوره معلومات لرم هیڅ مشکل نه لرم
ها دلته دا تا کو نه نوري ونی تی دی او بل کوم ځای ورته دی
و بخ یو څه دلته څاوی لر لغتاونه استفاده کو بعض وخت په هفته کې دوه ورځې لقرغین راولو
کاکا ماتي په نورو ځای کې انګور لیدلی و د چایله بابا مګر نن په بادام باغ کې د سی انګور سره د لومړي ځل لپاره مخصوم چې دا په ونه کې دی دا چایله ده
سیستمونه نوی راوتلی دي چې د ټی سیستم وایي ټول په ونه کې دی خو مقصد دغه سیمان کې ویني په دې باندې تړل شوي دي په همدغه باندې ولاړ دي کنې د انګورو ونه خو دغسې نه درېږي دغومره زور نه لري چې پایه ورته ونه درېږي دغسې نه درېږي
دې ځای ته بادام باغ وایي مګر دلته د انګورو تاکونه ډېر دي دا څنګه
دلته خو هر شی شته مقصد بادام هم شته انګور هم شته کوم رقم میوه چې وغواړي دلته شته انشاءالله کوم مشکل نه شته د هرې میوې
د انګورو د فارم په دا بله خوا کې انار معلومیږي دوته به هم نږدې بر سو پاک لبه یو څو خبرې له باغوان سره ولرو دره ته وایي چې په بادام باغ کې انار څومره ښه کېږي
نتیجه ښه ورکوي خالي دومره داسې هوا یې لږ سره جوړه نه ده ول دلته دا انار چې دي د ګرمې هوا لپاره دي خو دلته هم کېږي مقصد خو داسې چل داسې لږ لږ مرض هم کوي او داسې سم نه خوږېږي
په بادام باغ کې د کال په څلورو فصلونو کې د کرنیزو توکو نندارتونونه هم دایریږي سوداګر راځي او د ضرورت وړ کرنیز توکي هم دلته خوښوي بیا نو هماغه وي چې په لویه کچه د تجارت زمینه برابرېږي ګل رحمان چې هغه نندارتون ته راوړي وایي
اولین مشتریان مو همدلته پیدا کړل په بادام باغ کې په دغه اگزیبیشن دا هغه چې مونږ تولیدو د پروډکشن چې مونږ ده د مسکونه صحی او با کیفیت هغه دي
نو مې اجمل ده په خوا مې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم رادیوګانې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډېر اورم او ډېر مې خوښیږي تیر یادونه را تازه کوي
نندارتون د دایریدلو په وخت بیا سندرغاړي هم بلل کیږي چې په بادام باغ کې راغلو کسانو ته سندری وایي د هیواد تکړه سندرغاړي بریالی ولی چې د کرنیزو توکو نندارتون ته غوښتل شوی وو د بادام باغ د ښکلې فضا په اړه وایي
اوه واه یعنی هر فامیل غواړي هر کورنۍ غواړي چې لک دغه سه فضا وګوري چې ریختیا اکسیجن پکې ریختیا ده دا پېږی په بادام باغ کې دا ما په وخت کې لیدلې او ما هیڅ کړه ته لاندې وې چې ما سندرې ویلې ټپې مې ویلې هر یو غم بدر نندرې کړم خوشاله بدر پسر کړم وزه ودوم رمی ندر کړم چې دنیا بشه حیرانا یقین وکا چې زه ډیر پخوانو دور ته لاړم کتابونه مې راواخیست چې زه باید څول ولم چې سبا ته وایم یقین وکړه د سالک صاحب د کاروان صاحب د رحمان بابا د حمزه یو څو شورین هم پیدا کړ چې کله بادام باغ ته راغلم هغه شاعري چې زما هېره وه یا مې چې ولوست د شپې هغه مې را په یاد شو علت یې دغه ښایسته فضا د بادام باغ ډېر خوشحاله هم داوز ما کورسۍ اغوسته ګرانو دوستانو واورئ په سره وړي کې ریښتیا شمال هم دی او داسې آب و هوا ده چې کوتنۍ ضرورت شته
زما یادېږي هغه ناز او ادا کله کلي او کله هسي پخلا کله ژړا کله پپړه کاندا
دا چې بادام باغ له رغېدلو بیا تر اوسه څومره بدلون کړی دی بیا یې هم له روح الله روان څخه پوښتو
دو څلوي خلکو کې چې دا رغول شوی نو هغه وخت سره امکانات کم و ټیکنالوژي چې و کم و تاسو چې وګورئ دلته ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی کوم باغونه چې موږ دلته احداث کړی دی هغه په ډیر پر سټانډرډ شکل باندې یا کوم معیار چې دنیا ورته ټاکلې دی په هغه معیار سره جوړ دی نو دلته ډیر تغیرات راغلي دي ورکې په حدود دی 95 نو موږ انګول لرو چې ولس نوی تقریبا د امریکا نه رغول شوی دی لکه ټی سیستم چې ورته وای وای سیستم چې ورته وای آی سیستم چې وای دلته موږ راغولی دي او دلته لرو او دینه سالانه په حدود دي تقریبا 2200
نفر محصلین چې د مختلف ورګانونو متمرفي کیږي دلته ټریننګ کیږي او عملی زده کړې دلته کوي او خصوصا د 1500 پښاو خوا کې مخکخ دهقانان او هغه دهقانان چې خپل مراجعه کوي او دلته غواړي دا ټکنالوژي چې دلته ده یا دغه کوم نوښت چې موږ راوړی دی دا ورته انتقال شي راځي مراجعه کوي موږ همکاري کوو سره.
درنو دوستانو، په دې لاره چې بادام باغ نور هم ښکلی شي او بیلابیل نندارتونونه پکې دایر شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.